افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو. نن د محرم الحرام لسمه نیټه یعنی د عاشورا ورځ ده او په افغانستان کې د عاشورا مراسم پر ځای کیږي. په دې اړه په دې خبرونه کې ریپورت ولرو. همدارنګ نور مسایل هم را سره دي خو پیل خبرونه کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. په کندوز ښار کې له تیرو 9 ورځو جګړو وروسته د ښار تیره شپه د وسلوالو طالبانو له حضوره تصفیه شوه. په کابل کې د شورا په ویرکوونکو حمله کې 14 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. او د افغان نړیوال سازمان په 100 ورځو کې په ایران کې د ویزوانې ښځې د اعدام د امکان له امله اندېښنه څرګنده کړې. د خبرونو تفصیل. په کندوز ښار کې له تیرو 9 ورځو جګړو وروسته دغه ښار تیره شپه د وسلوالو طالبانو له حضوره تصفیه شو. د کندوز د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ښار په تصفیه سره په لرو پرتو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل شوي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال وایي په ښار کې وضعیت نورمال حالت ته ګرځېدلی او یو شمېر کورنۍ هم ښار ته د تلو په حال کې دي. د بلې خوا د کندوز یو شمېر اوسېدونکو نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغو جګړو کې ملکي وګړو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي، خو د دوی په وینا چې تر اوسه هیڅ ډول مرستې له دوی سره نه دي شوي. په همدې حال کې د کندوز د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحمید عالم نن ازادي رادیو ته وویل چې له تیرو جګړو 400 ټپیان او 400 جسدونه روغتون ته ورول شوي چې اکثره یې پکې ملکیان دي. د کابل په دریمه امنیتي حوزه کې د سخی په زیارت کې تیره شپه د عاشورا په ورکوونکو په حمله کې 14 تنه وژل شول او 16 تنه ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان رسنیو ته وویل چې په وژل شوو کې 14 ملکي وګړي او یو د پولیسو افسر شامل دی. د افغانستان ولسمشر د حمله په شدت غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستې. رپورټونه وایي چې حمله کوونکي د پولیسو جامې اغوستې وې. په کابل کې په 2011 میلادي کال کې هم د عاشورا پر مراسمو په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 450 تنه وژل شوي وو. د افغانستان د ولسمشر مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې د رهبرۍ لپاره تیر شپه جوزجان ته ورسید. د بغلان د بلخ د ولایتي شورا غړي شجاع الدین شجاع پرون ازادي رادیو ته وویل چې جنرال دوستم به د وسلوالو طالبانو پر ضد په قشتېپه، درزاب او غورماچ ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو رهبري کوي. په غور کې د خزو چارو ریاست د غریب ګل په نوم د هغې نجلۍ په اړه اندېښنه څرګندوي چې یو 16 سړي ته ورواده شوې وه. غریب ګل 16 ده او په میمنه کې د خزو لپاره د امن په خونه کې ساتل کیږي. د غور د خزو چارو ریاست یوې چارواکي اجره بشیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل نو وایي د لپاره چې د دې ماشومې روحیه لا خراب نه شي، موږ هڅه کوو چې هغه امن سیمې ته واستول شي چې زده کړه وکړي او له نورو ماشومانو سره واوسي. د غور امنیتي چارواکي وایي چې د غریب ګل د ودولو په جرم یو شمېر کسان نیول شوي او سرنوالۍ ته معرفي شوي دي. د افغان نړیوال سازمان په 100 ورځو کې په ایران کې د یوې ځوانې ښځې د اعدام د امکان له امله اندېښنه څرګنده کړه. زینب سکانوند په خټه د ایران له کردانو او 22 کلنه ده. دا په 18 کلنۍ کې د خپل خاوند د وژلو په جرم نیول شوې او بیا اعدام محکومه شوې ده. پر هغې د اعدام حکم د حاملګۍ له امله تر اوسه ځنډولی و، خو 100 ورځې مخکې ماشوم پیدا شو. دې ځوانې ښځې ویلي چې خاوند یې وهله او تشدد یې ورسره کړی. د افغان نړیوال سازمان پرون په یوه خبرپاڼه کې وویل چې د سکانوند د محاکمې له امله شدید اندېښنه لري او هغه خې د پنځشنبه په ورځ اعدام شي. په دې سازمان کې د منځنۍ آسیا او د افریقا د شمال سیمې سارونکي فلیپ لوتر ویل چې د جرم پر وخت سکن ون عمر تر 13 کلونو کم و. هغه مدافع وکیل نه درلود او ادعا یې کړې چې پولیس وهلې او شکنجه کړې ده. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین فرانسې ته خپل سفر ځنډولی. پوتین راتلونکې اونۍ په پاریس کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند سره د خبرو ترڅنګ د روسي هنري آثارو د یو نندارتون د پرانیستلو پلان درلود، خو پوتین خپل سفر د دې لپاره لغوه کړی چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند غوښتل چې د دواړو خبرې یوازې د سوریې وضعیت ته محدودې وي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په دې اړه وویل:
Monsieur Poutine, président de la Russie,
ټاکل شوی و چې ښاغلی پوتین ډېر ژر پاریس ته راسي او په یو لړ مراسمو کې برخه واخلي. ما له دې ملاقات سره یوازې په دې شرط موافقه وکړه چې هغه به د سوریې پر حالت خبرې راسره کوي، یوازې پر سوریې. ما هم درز ولسمشر پوتین ته څرګند کړی و چې پاریس ته د راتګ په صورت کې به زه نور مراسمو ته نه بدرګه کوم، خو د سوریې پر وضعیت خبرې کولی سم او هغه د سفر ځنډول غوره وبلل.
د کرملین ویان ویلي چې د دې سفر لپاره به بل مناسب وخت وګوري. او د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال ختیځ کې د حلب پر ښار چې محاصره ده درنی بمباری بیا پیل کړې. په سوریه کې د بشري حقونو د سرنې اداره چې مقری په لندن کې دی پرون ویل چې د حلب په بوستان القصر او فردوس سیمو کې لږ تر لږه 8 ملکي وګړي په حمله کې وژل شوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د بشار الاسد رژیم د تېرې چهارشنبې په ورځ پر حلب د بمباریو د بیا پیل اعلان وکړ او دا ښیي د روسیې الوتکو تر ټولو درنه بمباري وي. په حلب کې لږ تر لږه 2.5 لک وګړي په جګړه کې بند پاتې دي. او تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه مطالب لرو. چارواکي وایي وسلوال طالبان په بشپړه توګه د کندوز له ښار نه ایستل شوي دي او اوس په دې ښار کې ژوند بېرته عادي وضعیت ته راغلی. په کندوز کې به له خپل خبریال نه تازه حال درته وړاندې کړو. پرون د کابل په درېمه امنیتي حوزه کې د سخي په زیارت د شورا پر ازادارانو د برید حال هم درکو چې ویل کېږي 14 تنه پکې وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د خزو په ځانګړې توګه د کموم رنجونو د ژوند په وضعیت او ستونزو باندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون له بیان رفیع الله بیدار سره غږېدل یو. همدارنګه د هغه خزو ستونزې هم در سره شریکوو چې قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو او د کور کلي او ګولې اچار پروګرامونه هم راسره دي. دوستانو له کندوز څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل کېږي چې دغلته په ښار کې وسلوال طالبان د ښار له منځه ایستل شوي دي او نن وضعیت تقریبا عادي شوی. همدا اوس راسره له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین په تماس کې دی. آرین صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، سهار دې په خیر. د کندوز د نننۍ وضعیت په اړه راته ووایا، آیا په ښار کې جګړه پای ته رسیدلې او کنه لا هم په ځینو سیمو کې جګړې دوام لري؟
مننه. زه خپل سلامونه تاسو د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. په کندوز کې خو نه ورځې جګړه وه. د ښار په بېلابېلو څنډو کې وسلوال طالبانو حضور درلود، خو وروسته له نه ورځو نن شپه ښار کې دز غږ نه اورېدل کېده. د کندوز چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیه عملیات کې وتوانېدل چې وسلوال طالبان ښار څخه په بشپړه وباسي. د کندوز د امنیت قمانداني د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي ساتي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال ښار په بشپړه توګه طالبانو له فزیکي حضور څخه پاک شوی ده. همدارنګه هغه وای چې اوس د خر په څنډه کې د طالبانو پر وړاندې تصفیې عملیات جریان لري او د تیرو ورځو په توپیر نن په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې ده او یو شمېر کسان هم راغلي دي چې د خپل دوکانونه خلاص کړي او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې د کندوز کلیو ته یا تخار او نور سیمو ته تللی د راتګ په حال کې دي خو د کندوز اوسېدونکي لا هم ډاډمن نه دي. دوی وایي څو چې د ښار څنډې د طالبانو له حضور څخه نوي تاسیس شوي استعمال لري چې بیا دغسې پېښې تکرار شي. دوی د مرکزي حکومت له حکومت څخه غواړي چې باید د ښار شاوخوا سیمې د طالبانو له فزیکي حضور څخه پاک کړي څو دغه ولایت د تل لپاره په امن کې پاک شي.
ډیر زیاته مننه کوو اجمل آرین و چې د کندوز د تازه امنیتي وضعیت حال راکوه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري د کابل په دریم امنیتي حوزه کې د سخی په زیارت پرون د عاشورا د مراسمو پر ازادارانو په برید کې څوارلس تنه وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان شوي. افغان ولسمشر دا حمله په شدت غندلی او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. په اړه یې د فرشتې جلال زئی رپورټ اورو.
د افغانستان ولسمشر په کابل کې پرونی حمله په شدت غندلې ده. ښاغلی غنی د کابل ښار په دریمه امنیتي حوزه کې پر هغو خلکو چې د عاشورا د مراسمو د لمانځنې لپاره د کارتای سخي سیمې په سخي زیارت کې راغونډ شوي وو وسلواله حمله غیر انساني او غیر اسلامي کار بلل دی. د کورنیو چارو د وزارت ویندوی صدیق صدیقی خبری رسنیو ته ویلي چې په وژل شویو کسانو کې دیارلس تنه ملکي خلک او یو د پولیسو افسر شامل دی. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي د عاشورا پر ازادارانو داسې غیر انساني حمله د اسلام له دین او د خلکو له عقایدو سره د تروریستانو د دښمنۍ څرګندونه کوي. ولسمشر غنی ویلي د داسې حملو یوازې یو هدف د بیلابیلو مذهبونو د پیروانو ترمنځ د دښمنۍ او تفرقې خپرول دي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی په افغانستان تانکی پرشیا او سنی دینی عالمانو ژغ کړی چې د افغانانو د وحدت او یووالي د ساتلو لپاره هڅې او د خلکو د پوهاوي لپاره د مرسته وکړي. ولسمشر غنی هم درس خلکو ته ډاډ ورکړی چې حکومت به د عاشورا د مراسمو د امنیت ټینګولو لپاره هر هڅه وکړي. ښاغلی غنی ویلي چې د خلکو لپاره پر سپېڅلو ځایونو زیارتونو او هغو سیمو کې چې ملکي وګړي غونډې کوي وسلوالي حملې د بشري جنایت نښه ده. خو دا د ولسمشر غنی په وینا د افغانانو د مذهبي مراسمو مخنیوی نسي کولی. په ټول افغانستان کې بنن چې د هجري قمري کال د محرم الحرام میاشتې له لسمې سره برابره ده د عاشورا مراسم ترسره سي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت د عاشورا مراسم د نړۍ د مسلمانانو لپاره تاریخي ارزښت بللی او په یو خبر پاڼه کې ویلي عاشورا د اسلام د ستر پیغمبر د مسیح او د هغه د دوه اویا ملګرو او کورنۍ د غړو د مسلمانانو شهادت تاریخي ورځ او مهمه نړیواله پیښه ده. د نړۍ د زیاتو هیوادونو مسلمانان په ځانګړي ډول شیعهګان په دې ورځ خاص مراسم ترسره کوي. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا غړی مولوي محمد قاسم حلیمی وایي ولسمشر غنی په وروستیو کې له یو شمېر شیعه او سنی دینی عالمانو سره په غونډه کې د عاشورا د مراسمو پر امنیت خبرې کړې وې. د عاشورا ازادارانو ته د علماو سیاسي شخصیتونو امنیتي چارواکو او ولسمشر سپارښتنه دا وه چې له بې معنا غونډو او په غیر مسنو سیمو کې له بې ځایه ناستو په جدیت ډډه وکړي. یو شیعه عالم محمد سالم حسنی چې له ولسمشر غنی سره په دې غونډه کې وو ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې افراطي حرکتونه د عاشورا په مراسمو کې ځای نه لري او باید ډډه ورڅخه وسي. دا چې خلک په زنجیرونو تیغونو او چړو ځانونه وهي او وینه بهوي د زیاتو شیعه عالمانو له نظره حرام کار دی. دا هم خلکو ته فزیکي ضرر لري او هم د خشونت یو ډول څرګندونه کوي. دا حتی د شیعهګانو د مذهبي کارونو په وړاندې منفي نظر پیدا کوي. د رپورټونو پر اساس د کابل په زیاتو سیمو کې چې شیعهګان اوسي تورې لوحې بندې او خیمې درول شوي چې خلکو ته وړیا خواړه او چای ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په عامو ځایونو او لارو کې پر دې مراسمو بندیز و خو له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان شیعهګانو د عاشورا مراسمو ته خاص رونق ورکړی دی. د کابل د ګارنیزون مشر تورن جنرال ګلنبی احمدزی پرون خبریالانو ته وویل چې د نورو کلونو په پرتله امنیتي وضعیت نازک دی نو له دې امله باید خلک پر سرکونو او خلاصو ځایونو کې له غونډو ډډه وکړي. په افغانستان کې د عاشورا له ازادارانو غوښتنه سوې وه چې خپلې غونډې په هغو تکیخانو پورې محدودې کړي چې مخکې له مخکې په نقشه سوي او امنیت یې نیول سوی دی. په کابل کې په 2011 میلادي کال کې هم په یوه زیارت کې د عاشورا په ورځ په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 45 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. هغه مهال په مزار شریف کې هم په یوه زیارت کې د چاودنې له امله 4 تنه زخمیان شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. مخکې مو وویل چې نن د محرم الحرام د میاشتې لسمه نیټه ده او د عاشورا ورځ ده چې په افغانستان کې د عاشورا ځانګړي مذهبي مراسم پر ځای کیږي. تیره شپه د عاشورا په اسادارانو د کابل په درېیم امنیتي حوزه کې د سخی په زیارت کې برید شوی و. دا چې له دې برید وروسته اوس په ښار کې وضعیت څنګه دی او دغه مراسم په کومو کومو برخو کې ترسره شوي او په څه ډول پر مخ روان دي، د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راسره د کابل په سټوډیو کې دی. سیند صاحب، سهار دې په خیر، خبرونې ته ستړی مشي. تیره شپه یا تیر ماسخوتن د عاشورا په ازادارانو باندې حمله شوې وه، له هغې راوروسته په کابل کې دغه مراسم اوس څنګه روان دي، په کومو کومو سیمو کې دي او څه نورې امنیتي پیښې هم رامنځته شوي که نه؟
بله آن صاحب، نن د عاشورا د ورځې په مناسبت ټولې دولتي ادارې رخصت دي. په ښار کې د نورو ورځو په نسبت د موټرو او خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده. په واټونو او څلور لارو کې د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت ځواکونه ولاړ دي، خلک ساري او تلاشي کوي. تر اوسه کومه داسې غیر منظمه پیښه نه ده رامنځته شوې. بله صاحب،
دا راته وایي چې په کومو سیمو کې دا د عاشورا مراسم لمانځل کیږي؟ نن مراسم چیرته نیول شوي؟ ځکه ویل کېدل چې حکومت ځینې او امنیتي چارواکو ځینې ځانګړي تکیه خانې، مسجدونه او ځایونه په نښه کړي سو هلته د عاشورا ازاداران راټول شي.
بله آن صاحب، دا په دشت برچي کې، کوټه سنګي کې، چنداولو کې، مراد خانۍ کې او د ښار په ځینو نورو سیمو کې چې هلته مذهبي ځایونه دي، تکې خانې دي، دوی هلته راټول شوي او د خپل مراسم په ډیر منظم شکل پر مخ وړي. د دې نه مخکې کابل ګارنیزون هم د دوی نه غوښتنه کړې وه، هغه څوک چې په دغه نمانځغونډو کې ګډون کوي باید د ښار نظم او ډیسپلین په پام کې ونیسي او لارو کوڅو ته راونه وځي او داسې حرکتونه ونه کړي چې هغه نظم خراب کړي او نور خلکو ته ستونزې پېښې کړي. بله آن صاحب،
ډېر زیاته مننه کوو. سیند صاحب، دوستانو، خان محمد سیند وو چې له کابل سټوډیو نه راسره په تماس کې وو او د عاشورا د نن ورځې د مراسمو حال یې راکوه. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته، او هغه په افغانستان کې د کم عمره نجونو د ستونزو مسله ده. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په هرو اوو ثانیو کې وتر 15 کلونو کم عمره نجلۍ ودیږي. دا هغه موندنه ده چې د ماشومانو د خوندیتوب موسسې یا سیف د چلډرن لخوا خپره شوې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د کوچنیو نجونو د جبري ودولو مسله په لوړه کچه موجوده ده. فریبا ظاهر د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره په دې اړه مرکه کړي او په سر کې ترې د دې کمیسیون د اندېښنو په اړه پوښتنه
متاسف په سره د ټول اقداماتو چې په دغه قانون کې شوي دي. زمونږ دغه موندنې وښودل چې د جنایتکارانو په کیسه کې واده کول په غیر شرعي طریقه باندې، په غیر قانوني طریقه باندې یو سم ډېر جګ ارقام ښیي او موږ په دې اړه باندې خپلې خواشینۍ او تشویشونه ښکاره کړي دي. په غټو ښارونو کې دغه ارقام ټیټ شوي دي، ولې په نورو پرتو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د انکشافي پروژې نشته، د په هغه ځایونو کې چې د فقر کچه ډېره جګه ده، په هغه ځایونو کې اوس هم متاسفانه چې ډېر جګ ارقام دی او د نهه کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې دغه عمومونه ډېر خطرناک دي لپاره، او لرې پرتې سیمې او ولایتونه چې لرې واقع دي د غټو ښارونو هلته د پچیسل کې ودونو کې دا زیات دی نسبتا. موږ په مجموع کې که یو نفر هم وي دا د خواشینۍ ځای ده او دا اقدام غیر قانوني ده، ځکه اوس په دې اخله باندې موږ قوانین لرو چې هغه باید مراد شي او هغه باید محترم وګڼل شي، او دا مختلف علتونه لري چې هغه علتونه هم واضح دي.
مثلا کوم دي که یو څو د مثال په توګه ووایست؟
یو د قانون نه بې خبرتیا، دویم رسومات ناوړي رسومات دي زموږ په کورنیو کې، زموږ په هیواد کې چې داغه اناناتو د مخیم په پښتن کې واده کول یو عادي کار او تدریخي دریم هغه کسان چې د پښتن کې ودونه هغه مسابقې دي او عملان دي تاسو فورا چاغوي د هغه نافذ قانون په اساس باندې په ځانګړي توګه باندې د خود پولاند د تاوتریخوالي معنی قانون په اساس باندې د عدلي تعقیب باندې نیول کیږي چې تاسو یو جزایی او جرم هغه ته راجع شي همداشان په ټولنه کې د دغه قضایا او نه د دې نه ګڼل دي د ته د نیو لاما او عام کمکاري موجوده ده او نورو سپینګیرو مشرانو چې په دې اکو باندې ډېر کار دی چې دا عمل یو کارګرن عمل وګڼي څو
بدر صاحب لکه چې تاسو معلومه ده چې هر ستونزه یو حل لار لري نو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ځانګړي ډول د همدې ستونزې د کمولو یا د لمنځه وړلو لپاره په خاص توګه کوم اقدامات کړي دي چې ډېر جدي دي او په جدیت سره تعقیب شوي دي او څه نتیجه مو اخیستې ده؟ ځینې
زموږ درې مسلې ډېرې مهمې دي. یو د آگاهي ورکول چې د اسلامي تعلیماتو په بنیاد باندې او د نافذي قوانینو په بنیاد باندې او دا کوم حدیث نه لول قواعد په بنیاد باندې خلکو ته دایي ورکوي چې دا عمل چې کوم دی کوي دا غیر شریعي او غیر قانوني هم دی. او دوین د رسوماتو او د ناورو د رسوماتو د کموالي لپاره کار کول بل مثلا نظارتي ده چې موږ نظارت کوو د دې نه چې آیا دغه سیوادونه وسم کیږي که کیږي دغه عملانه باید قانون ته پیش کړی شي او قانون چلن ورسره وشي. پلوم د جوړښتونو او د قوانینو لوایح مقرراتو داسې اصلاح کول چې د ښځو د حقونو تحفظات پکې ډېر شي. پلوم مسله موږ دا مسله د دیني علماو ته راجع کوو او سپینګیرو ته چې په دغسې فیصلو پرېکړو کې چې کله دغسې پټیشن کې واده مراسم کېږي په هغوی کې شرکت کوي نو هغوی سره کار کوي چې تر څو په دغسې مراسمو کې شرکت ونیسي. که داسې پېښې راپېښېږي نو مصاحبانې باید پوه شي په دې باندې چې غیر قانوني عمل
یعنی دا هغه څه دي چې تاسو اوس عملا اجرا کړی دي. بله
دا زمونږ ورځنی وظیفه ده. اوس موږ دا کارونه ډېر په خارونو کې لږ ځای وضعیت ښه شوی دی په دغه او د پکیس کې ودونه په خارونو کې غټ خارونه کم شوي دي. اوس موږ په نورو پرتو سیمو کې کار کوو چېرته چې فقر موجود دی چېرته چې جنګ موجود دی ځکه دا د ځایتوب او دا د فقر مسله دا د دې پکیس کې ودونه سره
بله او د خلکو همکاري په دې برخه کې ستاسو سره څنګه ده؟ په لر پرتو سیمو کې
تک دې سپینګیرو مسله لږه ډېره خشنه ده. هغوی په دغه سې فیصله او پرېکړو دیني علما هم کله چې دغه سې نکاحي صورت نیسي چې په کیسې کې ودونه وي هغې نه تیوای کوي. ولې بیا هم دا مسله داسې ده چې ډېر نور کار ته ضرورت لري چې یو ځای کار وکړو. دا یوازې دیني علماو کار هم نه دی، یوازې د سپینګیرو کار هم نه دی، یوازې دولت کار نه دی. او موږ نشو شرکتو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن او مدني ټولنې رسنۍ په دې کې خپل مسؤلیت باندې ادا کړي چې په فکر کې د جنګو او د کولو مخنیوي او د هغه څخه کمواله راشي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لویان رفیع الله بایدار سره مو په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو په ستونزه مرکه اوریده، خو دا د افغانستان د ښځو یوازینی ستونزه نه ده. په داسې حال کې چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ ښځې قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري، د جرګو او سارایي محکمو لخوا ورته خیری انساني سزاوې ورکول کیږي. ملالۍ بشیر د دې موضوع په اړه د بشري حقونو له مدافع خانولي عادل سره خبرې کړي او په سر کې د داسې ښځو په اړه پوښتلي چې د جرګو لخوا ورته سزا ورول کیږي او د کلو د ملکانو په کور کې د وینځو په توګه ورځې شپې سبا کوي. دا مرکه په ګډه اورو.
یوازې د افغانستان یا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مشکل یوازې دا نه دی یا د هغو ښځو یا د هغو نجونو چې هغه تښتي یوازې مشکل یې دا نه دی چې هغوی راځي بالاخره د کلي د خان یا د کلي د ملک په کور کې هلته د یو مزدور یا د غلام یا د کنیز په څیر باندې ساتل کېږي، د هغو د کور خدمت کوي. بالاخره په دې نه تریخ او بېنه بد حالت هغه دی چې کله چې یوه جنۍ تښتي او بلاخره هغه د پولیس د خان نه ول کېږي، پولیس ته ځان تسلیموي، پولیس د دې په چې قانون ته احترام وکړي او دغه جنې قانوني مراجعو ته تسلیم کړي. هغه د چې تسلیم کړي وی دغه پښتني افغاني عنانات او واجبونه به خپل بلاخره د خپل باندې ځان ته دغه صلاحیت ورکوي چې دغه تښتېدل دي چې پولیس ته پناه وړي، د بلاخره دولتي ادارو ته پناه وړي. کومه جنې چې بل څه غوته تسلیميږي له دې سره هر ډول جنایت، هر ډول خشونت، هر ډول تاوتریخوالی ورسره ممکن وي او ترسره شوی دی. منګا د دې طرفدار چې هر څوک یو کار کوي هغه د قانون مطابق یا هغه د اصول مطابق وي. کله چې موږ په دې نه وکړو کوم چې جنقي له کوره تښتي دا فکر نه د کړی دا پاسره دا بیل داسي، ولکه کله چې موږ تاسو راځو دغه جنقي بل اخره د اسلام خلاف د قانون خلاف د افغانستان د اساسي قانون خلاف یغې مقابل کې یو پریکړه کوو یو فیصله کوو پرته له دې چې دې ته توجه وکړو چې دغه جنۍ ولې وتښتېدله دغه جنۍ چا مجبوره کړله په دې جنۍ کومې تی چې کومې حوادثو دغه جنۍ دې ته مدد سوله چې داسې فیصله وکړي چې هغه ممکن د دې په مرګ تمامه شي.
ستاسو هڅې کومې نتیجه ورکوي د ښځو د حقونو لپاره؟
مبارزه که هغه د بشري حقونو کمیسیون کې که هغه د افغانستان خلک کې که هغه حکومتي چارواکي کې که هغه یو ملک کې که هغه یو ملا کې که صادقانه مبارزه وي زه چیلنج ورکوم زه ډاډ ورکوم زه د افغانستان خلکو ته ضمانت له خپله طرف ورکوم چې هغه نتیجه ورکوي. منګه په دې لار کې قرباني ته آماده اوسېږو او منګه بلخره جهاد ته آماده اوسېږو. جهاد دغه دی جهاد اصلي تعریف زما په نظر دغه دی چې اول د ځان په مقابل کې ځان اصلاح کا بیا خپله ځان اصلاح کړه چې د خپل خور ظلمونه کې په خپل لور ظلمونه کې او بل چې کورنۍ کې په چا ظلمونه ستا په کلي او پولیس کې په چا ظلمونه کې او بلاخره په افغانستان کې خلک ظلمونه شي. منګه جهاد یو د تاوتریخوالي څخه خالي مبارزه هم جهاد ګڼل کېږي. منګه جهاد کو سل په سلنه نتیجه ورکوي. زه بیان تاسو ته چې کومه مبارزه موږ شروع کړې ده کومه بلاخره هغو صادقو خلکو شروع کړې چې افغانستان په بیلابیلو خلکو کې دا حتما نتیجه ورکوي.
په داسې حال کې چې رسمي قضایي سیستم په لیرې پرتو سیمو کې موجود نه وي حکومت په دې اړه څه کولای شي؟
ګوري که مونږ دا ووایو چې د دغو بدبختیو چې په افغانستان کې اوسېږي چې زموږ خوندې خرڅېږي بیا بلاخره د هغوی په زور باندې ودېږي هغوی په ماشومتوب کې ودېږي د هغوی په مقابل کې خشونت کېږي هغوی په جهالت کې ساتل کېږي او د دې ټولو نه ژبې داسې چې بلاخره یو خور راجګېږي یا ځان وژنه کوي او یا تښتي. که د دې ټولو پړه په حکومت باندې واچو دا به ظلم وي. ظلم په څه معنا؟ بیا د افغانستان خلک داسې فکر کوي چې موږ هېڅ مسؤلیت نه لرو. په ټول د تاریخ کې حکومتونو هڅه نه ده کړې چې د خلکو په رواجونو کې ګوتې وروړي او هغو کې تغییر راولي او حکومتونو له دغه نه ویر احساس کړی دی. تېرو حکومتونو اوس حکومت راتلونکي حکومتونه او دا چې دلته یو ډېر قوي حکومت راځي چې موږ یې په تاریخ کې څو ځله شهیدان وو چې هغو رښتینې غوښتل کار وکړي او یا نسکور شوي دي او راتلونکي کې ډېر قوي حکومت رانشي. دلته زه باید داسې خبره وکړم چې مسؤلیت هم د خلکو دی هم د حکومتونو مسؤلیت دی.
خانولی عادل د ښځو د حقونو یو فعال چې د ازادي راډیو د همکاري ملالی بشیر پښتنې ځوابولي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نه بیا اورېدلی شي. افغان حکومت د نږدې 1 میلیارد افغانیو په ځانګړي کولو سره د دوو هغه ښارګوټو د جوړولو چارې پیل کړي چې کارونه یې درېدلي وو. د اوسېدو د دغو ښارګوټو تړونونه د سه شنبې په ورځ د ښار او کور جوړونې د وزیر او څو خصوصي شرکتونو د استازو ترمنځ د ولسمشر په موجودیت کې په ارګ کې لاسلیک شو. محمد واصل وصال په دې اړه رپورټ لري.
حکیم سنایی غزنوی استوګنیز خرګوټی او بنایی دوه هغه پروژې دي چې حکومت د کار د بیا پیل لپاره د کور جوړولو تصدۍ او بنایی ته 970 میلیون افغانۍ پور ورکوي. د ښار او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وویل چې د دغو خرګوټو کارونه د حکومت د کمې ونډې د یو قوي تضمین د نه موجودیت د غیر عادلانه بیو او یو لړ نورو مسایلو له امله له دوو کلونو راهیسې درېدلې وې. ښاغلي نادری د سه شنبې په ورځ د ولسمشر په موجودیت کې د ودانیزو شرکتونو سره په دې هکله د تړونونو د لاسلیک پر مهال په ار کې وویل چې ډېر ژر به د دې خرګوټو کار بیا پیل شي.
بر اساس اصلاحات وارد شده در قرارداد
با قراردادونو کې د سمون نوروسته تر یو حد د ودانیزو چارو په نرخونو کې د حکومت او خلکو په ګټه کموالی راغلی. د ښار او کور جوړونې وزارت تصدیو ته مناسبه ګټه په نظر کې نیول شوې ده. له ساختماني شرکتونو څخه معتبر مالی تضمین اخیستل شوی او د پروژو د تکمیل کار سر له سبا پیلیږي
و کار تکمیل پروژه ها از فردا آغاز میگردد.
د ښار او کور جوړونې د وزیر په خبره په دغو دوو ښارګوټو کې چې په کابل کې جوړیږي 11 میلیارد افغانۍ پانګونه کیږي او کارونه به په پوره شفافیت سره پر مخ ځي. د حکیم سنایی غزنوی او بنایي استوګنیزو ښارګوټو کار چې 4 اتیا بلاکونه او 3 اتیا اپارټمنټونه لري په 1993 کال کې پیل شوی و. د افغانستان حکومت د ښار او کور جوړونې وزارت ته تر دې وړاندې هم د 200 میلیون افغانۍ په ځانګړي کولو سره د خواجه رواش ښارګوټي چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. بل پلو ویل کیږي چې د حکیم سنای غزنوی او بنائی استوګنیزو خرګوټو چارې د اویا خصوصي شرکتونو لخوا پر مخ وړل کیږي. د ساختمانی شرکتونو په استازیتوب حاجی مسعود ژمنه وکړه چې د دغو پروژو چارې به په پوره شفافیت او پلان سره پر مخ وړي. په ورته وخت کې اقتصادي کارپوه تاج محمد اکبر د دغو پروژو بیا پیل کېدل ګټور ګڼي، خو د کار په کیفیت ټینګار کوي.
بلاکونه یا قسمه دغه شهرکونه تکمیل کړي او نیازمندانو ته یې وسپاري. طبعا دغه موثر دی، ولی افراد و اشخاص چې پیسې تولید کړي دي او سرپنا ته ضرورت لري او اوس د سرپنا دي دغه نه به مستفید شي او باید کیفیت ته جدي توجه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ښار او کور جوړونې وزیر وایي چې د عملیاتي پلان له مخې به هره اونۍ او هره میاشت د دغو خرګوټو له کارونو څخه لیدنه کوي او کارونه به یې له نږدې ساري. محمد واصل وصال، د ازادۍ رادیو، کابل.
دوستانو پام دې ریپورت سره ورسېدو. لستیمو بجو ته یو اربیا پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ناجیه صافی نه اورو.
په کندوز کې له تیرو نهه ورځو جګړو وروسته دغه ښار تیره شپه د وسلوالو طالبانو له حضوره تصفیه شو. د کابل په دریمه امنیتي حوزه کې د سخی په زیارت کې تیره شپه د عاشورا پر ویرکونکو حمله کې 14 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د افغان نړیوال سازمان په سورجو کې په ایران کې د یوې ځوانې ښځې د اعدام د امکان له امله اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال ختیځ کې د حلب پر ښار چې محاصره دی درنې بمباری بیا پیل کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین فرانسې ته خپل سفر ځنډولی.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه sadiradio.com کې وګورئ. د کونړ په مرکز سدابات کې د سالار ویالې د ترمیم چارې پیل شوې. د قویاله 15 کیلومتره اوږدوالی لري او په ټولو ځایونو کې به یې پراخوالی 4 متره وي. د نړیوال بانک لخوا به 1.8 میلیون افغانۍ د دې ویالې په بیا رغونه ولګیږي. پاړی نور حال له کونړ څخه د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
د کونړ والی وحید الله کلمزی د سالار ویالې د بیا رغونې چارو پیل کېدو په مراسمو کې د ویالې د ځانګړتیاو او پر هغه د کېدونکي لګښت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
نن ورځ موږ د کونړ د ولایت په مرکز اسداباد کې د سالار کانال د اساسي جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. دغه کانال چې تقریبا 15 کیلومتره اوږدوالی لري، 4 متره یې عرض دی او د دغې کانال د اوبو نه به د کونړ د ولایت د مرکز اسداباد، تیشه، نواباد، نرنګ د ولسوالۍ په زرګونه خلکو کورنۍ استفاده کو او د دې سره به تقریبا 1200 هکتار مځکه به د کانال خړوبوي. لګښت یې 1.8 میلیونه افغانۍ لګښت دی چې د جهاني بانک له طرفه ورکول کېږي.
خلک وایي له دې وړاندې هم په یاد ویاله په لکونو ډالر لګېدلي، خو تر اوسه یې نه اوبه زیاتې شوې او نه هم د نرنګ، تیشي او نواباد ځمکې خړوب شوي. او که چیرته نوی پیل شوی کار هم د تیر په څیر وي، نو دوی یې بې ګټې بولي. د نواباد یو قومي مشر وایي:
زما نوم حاجي حضرت محمد دی، د نواباد د نرمو د کلي اوسیدونکی یم. د کوم پیسې چې مخکې لګېدلي دي هغه بعض ځینې کې لګېدلي، ولې ټوله والونه نه جوړه شوې. زما یو نظر دا دی چې یو دا اوبه باید بېزې ځای نه شي، د دې ولې نه خولي اوسېدنه او بل تېرته یو دا ځای ته مخه ونیول شي. او بل جن دا دی چې دا پیسې باید په ځای باندې ولګېږي. دروازې سیستم دی د منځه وړي، یو اساسي سیستم ورته جوړېد چې هماغه اندازه باندې اوبه راشي. ولې دلته یو جنجال داسې دی چې دا اوبه چې نه رسېږي، رد پکې دا دی چې خلکو کورونه راویسته، دا والي غصب کړې ده. که دغه مخنیوی شي او 4 متره والو پوره شي، انشاءالله تعالی چې څوک بل تنه سم مخامخ نشي.
هغه وایي د ویلې په حدود او د ویلې پر سر یو شمیر کسانو کورونه جوړ کړي او د ویلې د پراخوالي مخې نیولې ده. خو د کونړ والی وحید الله کلیمزی به خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ویلې د ترمیم چارې به د پروپوزل او د خلکو د غوښتنو سره سمي پر مخ وړل کیږي او هر چا چې د ویلې حدود لاندې کړي هغوی سره به له نرمۍ کاروانه خستل شي. د سالار ویاله د کونړ مرکز اسداباد کې لزګونه کلونه وړاندې تیره شوې چې د دوشاخېلو مرکز اسداباد، تیشي، یارګل، سالار باغ، نواباد او د نرنګ ځمکې خړوبوي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو پاکستانی خبریال دی وی مقالی لیکلو لکبله د خپل هواد د وتلو نه منې شوې ده. خبریال وای د دولت او پوسټ ترمن د واټن پاړی و مقاله لیکلی و چې د چارواکو لخوا رد شو. جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي. ورپسې د کور کلی او ګوړی اچار پروګرام وړاندې کیږي.
سیریل المیدا د پاکستان د ډان ورځپاڼې یو لیکوال او مرستیال ایډیټر و چې د دوشنبې په ورځ همدې ورځپاڼې د چارواکو له قوله د هغه د ممنوع الخروج کېدو په اړه خبر ورکړ. که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند د دې خبرې له تاییدولو ډډه وکړه، خو د دغې انګلیسي ژبې ورځپاڼې پر ټویټر پاڼې دا خبره سوې ده. د المیدا په مقاله کې چې د اکتوبر پر شپږمه خپره سوه، د پوځ او ملکي حکومت د چارواکو ترمنځ د یوې پټې امنیتي غونډې پر مهال د جنجال په اړه خبرې سوې وې. لیکوال د بیلابیلو منابعو له قبله ویلي و چې د حکومت ملکي چارواکو له پوځ څخه غوښتي وو چې که دوی د جیش محمد یا لشکر طیبه په څېر د هند ضد ډلو د غړو د نیولو هڅه کوي، پوځ دې مداخله نه پکښې کوي. هند له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان پوځ تورنوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ګډوډۍ راوستلو په هدف د دغو ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. د دوشنبې په ورځ د پاکستان صدراعظم نواز شریف له لوی درستیز راحیل شریف سره وکتل څو د دغې مقالې پر جزئیاتو بحث وکړي. د صدر اعظم دفتر لخوا په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې دغو مشرانو موافقه وکړه چې په دې مقاله کې د ملي امنیت مسایلو په برخه کې د خبریالۍ نړیوال مقررات له پامه غورځول سوي دي او د ناسمو معلوماتو په ورکولو سره یې دولتي ګټې له خطر سره مخامخ کړي دي. صدر اعظم یو جدي خبرداری ورکړی او امر یې کړی چې د دې مسلې مسؤل کسان باید د لا سختو اقداماتو لپاره وپیژندل سي. د پاکستان په څیر هیواد کې چې پخپله د نواز شریف په ګډون ډیری صدر اعظمان د کودتاو په نتیجه کې لیرې کړی سوي دي، د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ اړیکې څه ناڅه خرابې دي. د پاکستان رسنۍ ډېرې فعالې دي، خو د بشري حقونو فعالان وایي چې د ملي امنیت پر مسایلو راپورونه په کلکه کنټرولېږي. د بیان ازادۍ په برخه کې د بیپلو خبریالانو په لست کې پاکستان د نړۍ د 190 هیوادونو څخه په 143 کتار کې راځي. د پاکستان حکومت دا اختیار لري چې د هیواد پر هر وګړي د وتلو بندیز ولګوي. هغه کسان چې له وتلو منع کیږي باید د خپلې قضیې د څېړلو لپاره محکمې ته نه، بلکې په خپل حکومت ته غوښتنلیک ورکړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو ژوندونکو سلامونه مې ومني. آیا کله مو داسې څوک لیدلی چې له بل چا یې څه په پور اخیستی وي او د بیرته ورکولو پر وخت یې هغه پور شوی څیز خراب کړی وي او یا هم د استعمال په وخت کې نغوی کړی وي؟
او ګرمي وړي ضرورت لري هر شی چې وړي ټوټه ټوټه یو ګرمي چارکوي لاینې په یو خو پروتي او ګرمي بلې خو پرته یي.
دغه ډول کړنو او بې احتیاطۍ پایلې څه دي؟
دای بیرته را وخت یو چیغه یې کړه چې مور موټر نشته. هغه وخته مې من کم و خدای هیڅ داسې هغه م نه کیږي چې داسې اصغر ده یا داسې تیزه خبر ورته وکړو.
نننۍ خبرونه مو په ټولنیز ژوند کې له نورو څخه د ځینو توکو په پور غوښتنې او غوښتنو ته ځانګړې کړې ده چې د دغو توکو د ناسم استعمال له وجې راولړېږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، په پور د یو شمیر توکو او یا مادیاتو راکړه ورکړه د ټولنیز ژوند یو برخه ده. په ټولنیز ژوند کې اړینه ده چې له ګاونډیانو سره د ضرورت په وخت کې د وسایلو ښه راکړه ورکړه ولرو، خو دغه راکړه ورکړه ځانګړیو اخلاقو او آدابو ته اړتیا لري. ډېر ځلې وینو چې په کلي ګاونډ کې د دوو کورنیو ترمنځ د وسایلو تبادله کیږي، خو که چیرې د پور آداب په پام کې ونه نیول شي، د وسایلو ښه ساتنه ونه شي، جنجال تری رمنس دکیگی. د کابل اوسنکی 15 کلن گلرحیم مو پوښتلی چې په کور کلی کې ولې کورنۍ د وسایلو او یا نورو توکو پور اخیستنې ته مجبوریږي.
خو دلته مجبوره سي کنه، داسې مجبوره سي چې دلته اوس دکان ته تلی نه شي، یا دکان مثال بند دي، چې هر څوک مجبوره سو هغه اتمن بل ته لاس نیسي، یا څو هغه کوي ورته درېږي چې ما تا شی په کار ده، اوس نسته رسه چې ما راوته ته به درکړم. انسان نیمګړی ده، نیم هغه ده، دی پوره نه ده، خدای کره پوره ده.
تا خپله په داسې ژوند کې کوم شیان د ډېر له خلکو نه غوښتي دي؟
غوښتل مې نه دي کړي، او ډېر سخت شرمېږم چې پردي کور ته زه ودرېږم، دا کار ما کې نهشته.
ماشومان ورلېږي؟
ماشوم هم نه ورلېږم زه په خپله سې یو شی نه یي کنه، بس دغسې چې کېږم یو خوا ته ځمه، دما دا کار خپله خوښېږي نه.
یعنې خپله دې هېڅکله سره داسې مجبوره مې لمسای نه دي شی نه دي؟
نه نه، زه دا کار نه کوم، او که چېرته زه پوه نه یم او نا خبره کې لاړ شي بیا زه خبر نه یم، نو بس بیا خو زه غلط کړی. مثال کنه یو همسایانه چېر واخلي یو ډوډۍ یا بل شی داسې کنه، زه خبر نه یم، بوره خلاص یو همسایانه راخیستي زه خبر نه یم، نو هغه کنه زه نه پرېږدم دې کار ته، دا کار ما بند کړی.
خپله خو له چانه شی دې لیدې غوښتي کنه؟
نه نه، زه چانه
شیان دې خلکو ته ورکړي دي.
زما خو سې واسه چې کېږي چې د خولې ماړې زه خورم، زه بل ته ورکوم چې بل مسلمان دومره زه کولی شم چې مونږ کره کوم شی وایي تور توتان له تا قربان چې څه شی کنه مونږ کور کې، او همسایه اسې مجبوري نو مونږ یې پورن ورکو. دې کې څه خبره چې مونږ سره یو بیا یو همسایه مونږ سره چلیږي، دا خو ډېره ښه خبره ده، دا خو مثال خوشحالیږي. بل دا خبره ده چې ته یو د الله په رضا ورکې، یو د سیسي مثال کار ورکې، ماچس دې په کار سو وې سماچس چې زه مجبور اوسم تا درم ته مجبور اوسې تاسې برا دي.
د نوموړي په خبره چې په کلي کې دا دود ډېر پیاوړی دی، او اکثره وخت کلیوال چې له ښارونو لرې وي له ډېرو لویو ستونزو نه په همدغې پور اخیستنه خلاصیږي. مریم چې د کابل د ښځو په بانډ کې د میرمنو جامې خرڅوي وایي یو شمېر ښځې هم ترې په پور ځینې جامې وړي، خو له بده مرغه چې بیا یې بېرته په خپل حال نه راوړي.
دې مرکز کې چې موږ کار کوو نو دلته د ښځو عادت ده کمیسته طلبي راکه، مثلا زه جای خو لرم، جای خو طلبی را که چه بیا خپل معامله که یا محفل که دیشه و ششی یا چه ورتوی موی گیری ورتوی آقا که بیا توفه ورکه ای خیی بیا ثبات ای چیسی آقا بیر ترا تراوری رایی که امده هسته یلا کوت خو را که ما تخکاره که بیا بای بیر تر در تراورم آقا یه اون دینه خرابی دیم نو خارخونده ده سلام علیکی بر سر لره نو چه با ورتوی مجبوری ورکه بیا کاش که یه ما هسته راوری شفتار چطلی
مریم وایي تر اوسه چې خپلو یو شمېر ګاونډیانو ته په پور د کور وسایل ورکړي روغې ورته نه دي سپارلي، او دا ځکه چې احتیاط ورسره نه کوي. نوموړی د خپلې کورنۍ د پور یوه کیسه کوي او وایي
خراب حادثت منگ تا پا کمکی اختر که رخ را که چی شایوته دی ما آخای موتر لروده دی ما ورور تا پریکود دای لار دیده یو ملگره را غای ورور تا میورته لیتی آجی تمیزنگوه که دا موتر ما ترا که یو دو ورزه زکار کن موتری واخیست. خوبه ور دانو دی اختر شپده مازدیگر که را ور نورور میوه ور دیده تانکه دی تیلوی خر دک اکرله دای موتر شوی که پاک پری وای که رای ور دی کور کتا ایو دارم دا مونزه وکو فوری کتا سو وقتی چه کتا سو موتر نست ترنه نورز موتر غایب سو آقا و خیتمی من کمو دیری وقتی کم خبر کیگی بخدای هیت دسه آقام نکیگی چه دسه ازغار ده یا دسه تیز خبر ورتا بکوب نو طلبی شاید آقا سگه کارو نلاری.
د لغمان ولایت اوسنکی منان بیا وایی چه پا پور بانده د کور د سامانونو ورکول خامل ندی، او باید د دې لپاره چې په راتلونکي کې کوم زړه بدوالی رامنځته نشي دا چاره ترسره نشي. د دې په خبره چې داسې ډېرې پیښې لیدلې چې په پور ورکړل شوی توکی خراب شوی او بیا د دواړو کورنیو ترمنځ لویه شخړه پرې رامنځته شوې ده.
کالین هم غواړي، ټغر هم غواړي، نیمسین ته نه غواړي، کټه هم غواړي، نن یو تلویزیون غواړي، نن بل شی ته نه غواړي. دا د غلطه کار ده کنه، د سوالګر سړي دا کاري تلویزیون مې ورته وران شو یا بل شی مې هغه وسوه یا مات شو نو هغه د بیا رنګ زیړه خوله به څنګه ورته نیسي چېرې دا د مانه مات شو یا مثلا دغه شو، نو دا خیانت شو کنه، امانت کې خیانت راغی کنه. چې کاسه دې ویوړه چیته دې کړه، پیاله دې ویوړه ماته دې کړه، تلویزیون دې ویوړه ماته کړه، خراب شو ودې سو یا دا دغه تشکروټه ورواله ته دی کالنده یا په کمپل ته یو شی دی وسو نو دا خو خمخه د خرابې ده، خو امانت یا د پاکستانو کې یا د خطای کې وشو ګوانډي ته په خرابې کې خلې خوند په خرابې کې ولې د شه وکړه او قسم او قسم بازی کې چیرې غلطي او کار او غلطي کړ نه وشو نظر دا چې به چې تنوې نه غواړي.
درې څلور وخت کلن نرګس بیا وایي چې پور اخیستل د ځینو کسانو عادت ګرځېدلې دی. نو موري د خپل یو ګوانډي کیسه کوي او وایي
تمن ګام سوې
خویا هم سایم ده ده من خپل ده این برس را اولی سطح که واخلی کریم ده غاکو که ده بیا آقا میسی ما تا خنده روز یا خدایا اتیا رو پی ورکه یا سل رو پی داغه وخلی اما غم یک کاتی وقتم اوز پر ما دیدی جای نسل تو وخیز در چی نمی دو دو دانه دری دری دانه سلور سلور دانه وخیز کرده می بیورد دیما خود دیر بعد دیسی گی دست دوی غواری زو بخیران رو تا پات که گم
ده پغمان اوستون که آمنه وایی پا تولنجون که ارکیا پیهیگی چل نکتی کسانو او گاوندیانو پور وخستل شي خو پور وخستل بیا ځانګړي آداب لري او دغه آداب باید په پام کې ونیول شي
دغه بخار بته قاشق بته کبگیر بته گاز بته داسې کار دا کنه خو چې وړي کا گاز وړي کا کبگیر وړي کا قاشق وړي کا ساتل مثلا وړي کنه او ګرمي وړي ضرورت لري هر شي چې وړي ټوټه ټوټه یو ګرمي چارکوي لاینې په یو خو پروتي او ګرمي بلې خو پراتای د دې ښ په لخونه غوړی وې سی ولاټو ولاټو خپل یو چکه فکر کيده هغه ورځ زمنګ د سش چې بيخي انفجار وکړ او چکوسکا ام سایګون وړی و دا که کار نه دا چې وړی بچ بیرته خلکو ته ورته تسلیم کی ضرورت خپل رافه کی زه چې دغه هر شی تی غوړم هم داسې په مخه سات نشه کار وشي دلته کار کوم زه مدد مثلا یو دیګ یو پیاله یو کاسه د سټیچ هم دغه کار مې وشي په لاس کې مې بیرته ورولم او چار څونه د مو لاس باندې د دې شی ز بیرته ورته تسلیم اومه وایا تم سایم دسته وکیم یو شای چه ضرورت رفشه بایا چه بیرتای تسلیم کی حتی چه تاش ده کالاشوی ورکه و ده من گیر شی ده من گی چلور پینزه دانه چه بلاورازی ته غاره تاش توتا توتا یا غار یالتا پروتی ار چوک که تیاجات لری ار چوک ضرورت لری ار چه چه وای چه لزانه پوره ایمه پوره ایت وقت نده یا خدای پاک چه لزانه پوره ده انسان ایت وقت چه وای چه دولت لرم دنیا لرم دشتی تا مسلمان تا نداریگم امسایه تا نداریگم آقات من داریگی پس چه ضرورت تا مجبور ایچ تیوی خوری او چه غوره چه داری کرکن آقا هم ضرورت لری باید بیرتای ور تسلیم که بیرتای ور که حقی بیرت ادا که
درنو دوستانو کله خدا سی هم کیږي چاته چې کوم څه په پور ورکول کیږي بیا د ستونزې په وخت معلوماتي هم د مال په څیر نه چوي نورې خبرې په تمثيل ټوټه کې اورو
و خزی دادې ماشوم لاس والی
ماشوم لاس په ماشین کې ونیو هغه می بوت ډاکټر تا کو کې و خړل د سیورز میته رکړه چې خدای دې نه درويني
ولی کو کې ولی و خړو
وسره یا ماشین لا دی ګوتنې نیسته واغه چې د سره کش کړه ټول لاس ور سره چیږس
نو تا ته چاوي چې ماشومان مخی ماشین کړه او بل تا د ماشین د کومه کو
د ګاونډې له کوره می راوړ
نو تا ماشین کاله ګاندلو تر راوړو او کله ماشوم د لاس جوړولو ته
خو ماشومان نه دی لکه بلاوی په هر شی کار وی
ته بلاوی چې ماشومان د بلا جوړ کړي دي
کین اوس نو دا خبره په ما باندې مر اچو خو ما زه بیرون ته وتم چې بیر ترغلم خپل لاسی ګندلای
لا حول ولا خزی ز تا ته سوې مېران پاتې ته دا ماشین ما ترکه چې زه دې گاونډی کارم ور وکم
خدای دې ورکه دا خونخاره ماشین واخله دغه دا
نایما کور کی
درغله ما سو کی
زیم دروازه خلاصه کا
خیرت خوبه وی
خیرت چه خیرت ده دتا د ماشین د لاسه مې زول است کته کشو
زما د ماشین د لاسه
او دغه جمو ګندلو ماشین خو تاسو دې مون خو نه ده کنه
نو ورو را د ماشین خو د ګندلو د پاره ده نو د ماشومان د لوبو سامان خو نه ده کنه
ورو را چې ماشین چاته ورکوي خو پختنه ولې نه کوي چې راوړي
عجیب خبره کې دومره خو نه وای چې کور دی ودان خیر وز چې مونږ ته د ماشین راک کړه ماشین دی فرید دادی
ا څه وای درغلم
ګور نن خو دې ګوندیان ته د ماشین ورک ک بیا دې ورکړې وکنه نو بیا به خورز نه یغورس
ولی څه خبره ده
خانه لارغله وایستاسو د ماشین د لاسه زمونږ د ماشوم لاسونه تیکه تیکه شول
اغه متل دی اوریدلې وایسه خو نه کې بد نستا ټول اورز راپسی لک بورا راکا لک چای راکا جارو دی راکا ماشین راکا نو څنګه کما
بس ملامت ما اوتایو چون منگا دوی سرخه کهو وخلا ده ماشین او دنن کور که که ده نوری هستم ورنکه دی خلکو تا
نیور کم سزری ترک کچوی که ورکم
د افغان بی سی مخابراتی شرکت مشتریان د آزادی رادیو خپرونی په موبایل تلفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمېره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا
ګوري دونکو سلام، خدای مو روغ او خوشاله لره. وای بیا وزیران بدلیږي چې که یو څو تنه نور هم د سرو او سپینو خاوندان شي، د شتمن کېدو همدغه ښه لاره ده چې وزیر، والی او یا هم وکیل شي. چې په نوبت یې مقررولی نو په څو کلونو کې به ډېر خلک له خوارۍ وتلي وو. اوس خو چې مقرر شوی نه وي، بیا یې د کور، موټر، شرکت او مارکیټ نقشه جوړه کړې وي چې تر څو به دغه د شتمن کېدو لوبه روانه وي معلومه نه ده. د خپرونې په پیل کې مو دا چارو څو واړه مرتبانونه مخې ته ږدو.
دا څه بد وخت شو چې هر څه ګورې پورته ځي.
لکه څه شی؟
لکه د ګاز، برېښنا، تیلو، اوړو او نورو شیانو بیې، د کورونو کرایه او نور شیان.
ریښتیا وایې، خو یو شی په ښکته کېدو دی او ورځ له ورځې مخ ښکته خوېږي.
هغه څه شی دی؟
د هلکانو پتلونونه.
ښه نو، امنیتي پوستې د څه لپاره جوړوئ؟
والی صاحب، د تاسې د امنیت لپاره، د ولایت د امنیت لپاره، د خلکو د امنیت لپاره.
دا خو ډېر ښه کار دی او ډېر ښه کار ته مو ملا تړلې ده.
هو صاحب.
والی صاحب، ټول کار یوازې د تا امضا ته ماتله دی، که مهرباني وکې او دغه اسناد امضا کې چې پوستې جوړول شروع کړو.
په جیب مو لاس وهلی؟
څنګه صاحب، پوه نه شوم.
دموږ برخه پیسې مو راوړي دي.
د څه شي پیسې؟
دغه امنیتي پوستې چې جوړوئ.
پیسې خو به تاسې راکوئ، ځکه چې د تاسې د امنیت لپاره یې جوړو.
همر خو زه درکوم، د همر درکولو پیسې.
کاکا څه شی خوري؟
څه شی دي؟
قابلي، پلاو، کباب، مایچا، چینکی.
مایچا راوړه.
ډبل که متوسط؟
ډبل یې څنګه وي او متوسط یې څه ډول وي؟
ډبل یې ډبله بیه لري، متوسط متوسطه بیه.
چې داسې ده نو ماته یې نری راوړه. ډاکټر صاحب، ډېر ناروغ یم، همیشه مې سر خوږیږي او حوصله مې کمه شوې ده.
واده دې کړی؟
وو ډاکټر صاحب، دوه ښځې مې دي. اخ، سر مې مړ شو.
ښه ښه، نو بیا خو ملامت نه یې.
ولې ډاکټر صاحب؟
د دوه میرمنو خاوندان هم دغسې وي، تل یې په سر درد وي.
ډاکټر صاحب، لږ ښه دوا راته ولیکه، خیر ویسي.
دوا ته اړتیا نه لري، دغه پنبه دې همیشه په غوږونو کېږده، خپله ښه کېږي.
زیاتره ادارو چې په زورورو زور نه رسیږي، نو کسات یې له کمزورو واخلي. لکه داسې
مدیر صاحب، څه دې وکړل؟
هیڅ.
ولې؟
ځکه چې یو مازر نه شو چې د خپلو پورونو پاک نه وغږیږي.
رئیس صاحب، پور څوک نه ورکوي او نه یې موږ په جدي ډول ترې غوښتی سو.
رئیس صاحب، ټول زورور دي، نه پور ورکوي او نه یې هم برېښنا قطع کولی شو.
نو څه وکړو؟ وارداتي برېښنا ده، ازبکستان او تاجکستان خپلې پیسې غواړي.
کاشکې د لوړپوړو مقاماتو سره مطرح کړی وای.
له کومو مقاماتو سره؟ لوړ مقامات خو همدوی دي، وزیر، وکیل، موین، والی. له دې نه لوړ یوازې دوه رئیسان دي چې د هغوی لیدل نه امکان لري او نه هم ګټه.
وو اغوی وای او سلاکوا در بی کی
دیو غیم زور نرسیگی
کاش که ما ازبکستان و تاجکستان تاوی لیوی چی بیخی قطع کری وای
قطع کری وای تومر آسان ای وای چی قطع اکری موخ بچه کهو دا دومر مامورین مصرفون گاتا
رئیس بریختیا وای دا کار نشو که ولی
نو چه بکو
چه بکو دا خلکو لجیبا بیرا باسو
دا کم خلکو
دا خپلو مشتریانو
مشتریان خوران خو ما غرقو پرق کریدی نور چه بکوی
دا بریخنا باید لوڑکو
باید لوڑکو
هو نو بلا لارو نلارو
چنگی نلارو
حال تا دا بریخنا پیسی غواری او دل تا پا میلیونون افغانه پور چوک نرا کبی او بریخنا هم نشو خطا کولی نو چه وکو
یار عمر صاحب تا ریختی آوائی پراتا لدی چه دو زوراور و تس لکم زور و نباسو بلا لارو نلارو
رئی صاحب تام بایی چه دا مخال کلو پارا دا بریخنا باید لوڑکو
وو دا څو ځلې مو چې بیه لوړه کړه د همدې لپاره چې زورورو د خپلې مصرف شوې برېښنا بلونه نه تاویلول
نو صاحب دغه د عام ولس خواران به تر څو د زورورو د زور پور کې سوځي
نه پوهېږم خو دغه دې سوځي نو
بیې څومره پورته کړو
لس فیصده
که یې شل فیصده لوړې کړو څنګه به یې
نه بیا خلک برېښنا نه کاروي
کاروي اوس سریالونو معتاد کړي دي برېښنا نشي پرېښودلی
ریختیا و یا مرسیب چه دیر فیصد هم لوڑه کو لبریخنا لاس ناخلی یوازه که چو رز شکایتو که او بایی کنو
زینو لوڑه ای که
اوس دغه کیسان واوری
دیره موده کیگی چه بیکارم یعنی چه هیچ کار نلرم خود خدای پزل دی هر چه را رسیگی خی نوی مادل موتر می واخست دری چلور کورونه می ده خار پا قیمتی سیمو که جول کلل دی تیلو تانک لرم پیو شرکت که نیمایی شریکیم اولدی طولو چهانو سرمی شپک زامن اولورگانیم پا شخصی پوهانتونو نو خوانزایو که زدکلی کوی اوس می زلده چه کم لوی کار تلاسوا چوم او کوم هر تجارت پیل کم که دا پختنه در پیدا شوی وی چه دا هر سمی لکوم اکلل نو زواب ادادهی چه خدای پاک را کلل یوازه دا سهم نظرهی لبرکت دی هر سخوان شو وست نو خواهی تا سهم لاور تو تڑی او سبا تکن تلویزون یا راژیو تور شی او صاحب نظری پیل کئی خو که دی ما منعی نو دوم را پاسانه یم هر چلاست نشی در تلائی سر نور کمالاتم غواری زی یو سبا یزدر وخیم خو خبر یوازی پا خود دلوم نجوریگی بلکه خدایی استعداد اگر چه خبر پشتی کار او ریاضت هم غواری پس صاحب نظری که دی کامیابی دو و پیسو تا درسی دو لملای نای شرط جرعت دی صاحب نظر باید دی پلان گوندی جرعت بلاری یعنی هر چه چه خلی تراشی هوایی او چه چه ایویل دی باتی وکی دو هم شرطی دی گرد وردو معلوماتو پانگه ده صاحب نظر باید دی گرد وردو معلوماتو غنی پانگه ولاری پا دیده ول چه که معلومات ورکوی چو که تشخیص نسی کلای چه سمجی که غلط دری هم شرطی بیتفاوتی ده صاحب نظر باید کاملا یو بیتفاوت شخصیت ولاری یعنی کله چې د شپې په تلویزیون یا راډیو کې کوم مهم سیاسي شخص ته کنزا کوي نو سبا ته په حجره یا میلمستون کې ناست وي او ټوکې ورسره کوي څلورم شرط یې د موضوع او نظر بدلولو عادت او مهارت دی صاحب نظر باید له حالاتو سره سم په عادي ډول خپله موضوع او خپل نظر بدل کړای شي پنځم شرط یې هغه د چا خبره د تریخي نه درلودل دي صاحب نظر د پیسو په مقابل کې د هیچا ترخه خبره بې عزتي او سپکاوی په ځان بد نه ګڼي او له خوشحال عالم وی چې دغه عادي شیانو په مقابل کې شتلاسته راوړي دي او شپږم شرط دی دقیق هدف ټاکل او د هغې ښکار کول دي صاحب نظر د پیسو لاسته راوړلو لپاره یو مشخص او وړ کس خپل هدف ټاکي او له څو پرله پسې بحثونو وروسته یې مجبوروي چې ټیلیفون ورته وکړي او د ملګرتیا بلنه ورکړي څو نورې خبرې هم شته خو د ټولو ویل ځکه نه دي پکار چې سبا به ټول خلک صاحب نظران شوي وي او دغه د ډالرو ګرم بازار به یې لکه د میرویس میدان د زدران مارکیټ او یا هم د قوای مرکز د لرګیو د سرای غوندې سوځولی وي له دې ټولو خبرو او معلوماتو وروسته خو به پوهېدلی یې چې په بیکارۍ کې مې دا دومره شته له کومه کړل هسې قسمت په صاحب نظرۍ ورپېښ کړم که نه اوس به مې خدای خبر له کوم وطن مچان شړل We'll be right back.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، حیا اوریاخیل، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صافا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
سلام او به برنامه